دا مشال رادیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي د مشال رادیو د ناساتا خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبرونه نن د اتوار ورځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې لسمه نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه راوړو. یو دوه سندرې هم د روانې غړې برخه ده. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو له حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنې ډډه وکړي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ په هیواد کې زر تر زره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې او طالبان وایي دوی په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. دا خبرونه تفصیل په پاکستان کې بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو وکیلانو او پوهانو له حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې له مداخلت لاس واخلي. پرون د اکتوبر پر 9 د کراچۍ په آرټس کونسل کې د افغانستان پر حالاتو جوړې دستوري ته په وینا کې د پیپلز ګوند غړي او د سینټ پخوانی چیرمن سینیټر رضا رباني ویل پاکستان پخوا هم د افغانستان په اړه ناسمې فیصلې کړې او اوس هم د اسټابلیشمنت او د ریاستي ادارو پالیسۍ سمې نه دي. خو د پاکستان فوج او حکومت په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان په معاملاتو کې لاسوهنې کوي. سینیټر رضا رباني ویل هغه خلک ناپوه دي چې د افغانستان په اوسني حالاتو او طالبان په واکمنۍ خوشاله دي. د زیاته کړه چې د حکومت او ریاستي ادارو ناسمې پالیسۍ له وجې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات خراب شوي. غونډې ته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر عبدالملک بلوچ په خپل وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت او ریاستي ادارې دي افغانستان په خپل حال پریدي او لاسوهنه دي نه کوي. دا د سوره په داسې وخت کې په کراچۍ کې شوې چې طالبانو د اگست میاشت په نمای کې پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو له نړیوالو غوښتنې وو چې افغانستان سره مرستې وکړي. په پاکستان کې د حکومت ضد د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر په هیواد کې زر تر زره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې. د جمعیت علماء اسلام او د مسلم لیگ نون مشرانو پرون په لاهور کې د ملاقات وروسته خبرلارم ته چې په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي او د خوراکي توکو بیې به ساري لوړې شوې دي. د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف ویل چې د حکومت ضد مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه پر دې صلاح دي چې په هیواد کې شفاف انتخابات وشي او ملک د ترقی په لور روان شي. پر دې مقام مولانا فضل الرحمن ویل چې د اکتوبر په 14 په فیصل آباد او د اکتوبر په 11 په ډیر غازی خان کې ولسی غونډې کوي. د زیاته کړه دا وخت یو داسې حکومت پر ولس مسلط شوی چې هر څوک ترې ځان خلاصول غواړي. زر تر زره انتخابات د پاکستان ضرورت دی. مخالفو سیاسي ګوندونو د 2000 کال د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړ. دوی تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلیو کې واکمن شوی دی. حکومت او فوج دا خبره ردوي. انتخابات کمیشن هم په بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وې. د لاهور ښار مرستیال کمیشنر پرون د ناقانونه تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر سعد حسین رضوی د خوشې کولو امر کړی. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې د لاهور مرستیال کمیشنر د سعد رضوی د خوشې کولو حکم له هغې وروسته ورکړ چې څو ورځې مخکې لاهور هایکورټ د نوموړي گرفتاری غیر قانوني ګرځولې وه. تحریک لبیک پاکستان د اپریل په میاشت کې احتجاجونه له هغې وروسته شروع کړل چې د دوی په وینا حکومت ورسره په لیکلې بڼه ژمنه کړې وه چې پروسږ کال د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپېدو په غبرګون کې د لدغه هیواد سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړي. د تحریک مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12 په بیان کې ویلي ول چې که حکومت ورسره کړي وعده پوره نکړي نو تحریک لبیک پاکستان په لویان دي د اپریل په 14 احتجاجونو تیاری وکړي. لدغه بیان وروسته د پنجاب حکومت سعد حسین رضوی گرفتار کړو. طالبان وایي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین اسوسییټډ پریس اژانس سره د اکتوبر پر 9 خبرو کې اسلامي دولت وسلوار ډله د داعش په نامه یاد کړه. وی ویل چې دوی په خپلواک ډول د داعش پر ضد مبارزه کولی شي. د امریکا او طالبانو لوړپوړو استازو د قطر پلازمینه دوحه کې پرون د اکتوبر پر 9 خبرې وکړه چې نن به هم دوام لري. دا د دواړو لوري له افغانستانه د غیر ملکي فوجانو وتلو او د طالبانو واکمنېدو وروسته لومړنۍ نیغ په نیغه خبرې دي. امریکایي چارواکو د دغه خبرو اترو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان له نیولو رئیس اسلامي دولت او خراسان ډلې د طالبانو مشران او نور په هدف کړي او د خونړۍ بریدونو ذمهواري هم منلې ده. دا د مشال اړې خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
قدرمنګو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیل موضوعاتو تاسو لپاره موږ رپورټونه راوړي دي، ځانګړي رپورټونه هم د روانې غړي برخه دي. یو څو سندري هم تاسو ته په دې خبرونه کې او نو تاسو په هم د لومړي رپورټ په لور راګرځوم.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر پر 9 د افغانستان په موجوده حالاتو جوړې شوې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، پوهانو، وکیلانو، لیکوالانو ویناوې وکړې. دې غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د سینټ پخوانی چیرمن سینټر رضا رابانی، د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ، د سند قام پرسته ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو او نورو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت، اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو سختې نیوکې وکړې او ویل چې پاکستان د افغانستان په حالاتو کې نوري لاسوهنې نه کوي او افغان ولس په خپل حالاتو پرېږدي. د دې په خبره په افغانستان کې جنگ پایته نه رسیدلې او دا خبره ټوله نړۍ ته پډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولی دی، خو حکومت او فوج په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مرسته کوي. دې غونډې نور حال له کراچۍ نیازلی خان په دې رپورټ کې اورو.
دې غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د سینټ پخوانی چیرمن سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې پاکستان پخوا هم د افغانستان په اړه غلطي فیصلې کړې او اوس هم د افغانستان په اړه د اسټابلیشمنت اور ریاستی ادارو پالیسی ٹک ندا،
اور اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں
دیوائی چہم داسے دا پاکستان دا ملکی سول او ملٹری بیوروکریسی اور ریاستی اداری تیروتی دی او دا دوی غلطیاں نے پدی کی شامل دی. حقا سوک چی دا افغانستان پا وسنی حالاتو دا طالبانو پا کنٹرول خوشحالی کی دا خلق نا پوہ دی او دا پاکستان دا ریاستی ادارو دا ناسما پالیسی نتیجہ دا چی پا بلوچستان او وزیرستان کی حالات بیا خراب شوی. دا خبره پورا نړۍ ته پډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دي.
طالبان کے آگے آنے میں پاکستان کا کردار رہا.
سینیٹر رضا ربانی په حکومت سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې د افغانستان په مسله کې پاکستان په نړیوال هیوادونو کې ډیر بدنامه شوی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ او نړیوال تعلقات د منتخب پارلمان په ځای په بندو کمرو کې پریکول کیږي. هغه ویلي چې حکومت هیڅ واک نه لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي او یا دوی ته په عمومي توګه بخنه ورکړي. دې غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل وینا کې وویل چې زموږ خواهش ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پریږدي او په افغانستان کې دي لاسوهنی نه کوي.
پاکستان کو همسایوں کے ملکوں معاملات پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ افغان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ ایران ہو.
دی وای چې پاکستان ته پکار دي چې گاونډي هیوادونو دننا دندو کې حصہ کارونه لري، هغه کا افغانستان معاملات وي، کده ایران وي او کده هند وي. پاکستان یوازې د چین لپاره نن د ټولو هیوادونو خوا بده کړي او دا زموږ لپاره خنه ده. پکار ده چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت ته په ډاډ وایي چې افغانستان دی د افغان ولس خوښي ته پرېږدي، ولې چې په دې جګړه کې افغانستان ونړېدو او تر دېر شونه تر څلوېښت لکو خلکو دې جنگ کې ژوند دلاسا ورکړي.
افغان کو برباد تو ہو گیا، 30-40 لاکھ افغان مارے گئے.
ډیره جوړ شوې غونډې ته د سند قام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې وویل
جو لوگ یہ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان،
دی وای چې هغه کسان چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبري کوي په حقیقت کې هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سوله نه غواړي. نن زمنګ له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ لامل یو گاونډي هیواد هم موږ نه خوښوي. موږ په دې ګامونو نشو کولای چې افغان ولس خپل مرګري کړو او د حکومت لخوا ٹی ٹی پی لپاره د عمومي بخنه اعلان یو خطرناک او غلط پریکړه ده. حکومت د داسې پریکړه کولو حق نه لري. په دې کې ځینې کسانو په آرمی پبلک سکول 14 کړي، لاهور، سیون او په شکارپور کې هم 14 کړي.
ان سے میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا، لاہور میں دھماکے کیے، سیون میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے.
هغه ویلي که حکومت صحیح ګامونه وانغستل نو په ګڼ شمیر کې به کډوال پاکستان تراشي. دې غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال، مهتاب اکبر راشتي، نامتو وکیل مسعود نورانی، ډاکټر محبوب شیخ، وکیلانو او نورو هم ویناګانې وکړې او د افغانستان په اړه د پاکستان په حکومت سخت نیوکې وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان کنټرول کړل او لرستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې ویلي وو چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقی دا سرګندونې پرون په دوحا کې د طالبانو او امریکایي استازو د مستقیمو خبرو په لومړۍ ورځ کړې دي. په پام کې دا چې د دواړو لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نورو مسایلو خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي به نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. دواړو لوري ویلي چې د دوی خبرې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازیتوب کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي. همدارنګه ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي شي، د افغانستان د حریم احترام وسي. همداسې په نورو برخو کې چې سالته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونیسي او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روشانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جومات بمي حمله وه چې تر 500 زیات کسانې په نتیجه کې ووژل سول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندې شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالر کنګل سوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د دوحې په خبرو کې به امریکایي لوری له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو
تاندې هیلې
په دولسنیمو بجو
قانونی لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمه بجو
دا پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف ویلی دا وخت دا پاکستان حالات ډیر خراب شوی او گرانی ورستر بلی سیوا کیږي چې لکبلې ولس یو شمیر مسلو سره مخ دی نو باید حکومت استعفا ورکړي او په سمدستی توګه بیا د سره انتخابات وکړ شي خو وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې ویلی ول چې دوی ته معلومه ده چې گرانی دا خو دوی اقدامات کوي او په گرانی به قابو عمومي ل دې وړاندې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو په وار وار ویلی وو چې حکومت په خپل موده پوره کوي نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو
د اکتوبر په نهمه په لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف له ملاقات رستو رسنیو سره خبرو کې د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه په دې مقدم محمد شہباز شریف وینا وا دا وخت د ملک حالات ډیر خراب دي بیروزګاری ده او گرانی ورس پورس سیوا کیږي او ولس ته یو شمیر مسلو سره مخ دی نو د دې هر سنه د خلاصي یو لار ده چې په ملک کې په سمدستی توګه نوې انتخابات وکړي شي
تمام پولیټیکل پارټیز تمام جو اس ملک کے اندر رہنے والے باسی ہیں
ټول سیاسی گوندونه او ولس نه یوازې دا غاړي بلکې حق یې دی چې په دې ملک په فوري توګه پاک او صاف انتخابات وکړي شي او د پاکستان د پرمختګ دا یوازینی لار ده او د کل 2013 د لومړۍ میاشتو صورتحال ته به دا ملک راوستل وي نو بیا به د پرمختګ دا سفر په وړاندې روان وي
اس کے بعد پر یو ترقی کا سفر آگے جائے گا
رسنی اوسر خبرو کې د مولانا فضل الرحمن وینا وا پاکستان جمہوری تحریک لا جون دے دے ادوی پپ شپاڑسم اکتوبر پ فیصل آباد کی او پ یو دیرشم اکتوبر پ ڈیرا غازی خان کی غٹی جلسی کوی دا پتا سی حال کی دچ دی رستیو کی پپنڈورا اسناد کی دا پاکستان دا وو سو اغ کسانو نمونا راغلی وو چ پ بہر ملکونو کی افشور کمپنی لری چ پ خپلو اساسو کی ندی سرگند کڑی پ دغه وو سو کسانو کی زینی حکومتی وزیران او دا پوز ریٹائرڈ افسران هم شامل دی اپوزیشن گوندو نه غختنه کوی چ د حکومتی وزیرانو پر ضد کاروائی وکړي په کوم چې وزیر اعظم عمران خان د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې مشال ریډیو چې په دې صورت حال کې د اپوزیشن غوندونو د نوي انتخاباتو د غوښتنې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو نوموړي وې
اوس دا یو وخت د اپوزیشن جماعتونو لپاره چې دې دا ویلې شي چې راکد دې مو کې نه دی فائدہ اغستل غواړي ځکه چې یو طرف ته حکومت په ملک کې ګرانی ډیره زیاته راوسته بل خبره دا ده چې په حکومت کې دننه او د ادارو او د حکومت هم سلکونتي هغه عمره یو زیواله نخ کاری لغونتي بعضی معاملو باندې د سخکاری شي د اغوی را یو نه ده نو اپوزیشن هم په پرشر بخام خا جوړی او د اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره هغه غټ आवाज کی غټ आवाज مطلب بدایي چې داسې مطالبه وکړي چې هغه سره ټیمپو جوړ شي او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبې نه غټه بل مطالبه نشي کېده
د اکتوبر په سلورم وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا کې ویلي حکومت ته معلومه ده چې دا وخت گرانی ده او اولس پریشان ده خو حکومت کې کوشش کوي چې دا مسله هوار کړي بل په وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې حکومت یې استعفا نور کوي او دوی بخپل 15 کلنه موده سرته رسوي او دا چې اپوزیشن غوندونه د خپل مشرانو د درغلي پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي د ذکر د پکال 2013 کې د جولای په میاشت کې عام انتخابات شوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف غوند په اقتدار کې راغله
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لته تاسو غوږی په تاسو حال کې چې په پاکستان کې د پېټرولیم او بجلی نرخونو کې د اضافه پر ضد مخالفو ګوندونو او تاجرانو احتجاجي مظاهره کړي د اقتصادي چارو پوهان وايي په راتلونکو ورځو کې به ګرانی نور هم زیات شي نو دې په خبره ګرانی تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره هغه تړونونه دي چې پاکستان ورسره د پوره کولو ژمنه کړي خو واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ارباب شیر علي مشال لته ویل چې په ګرانی قابو موندلو کوشش کوي خو په موجوده حالاتو کې د ځینو شیزونو بای لوړول اړین وو نور تفصیل د یوې وړکې دمې رسټو د پاکستان وفاقی حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د 40 روپو اضافه اعلان کړی و. د دې وروسته په دویمه اونۍ کې د بجلی په نرخ کې هم اضافه وکړه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقادونه وکړل چې د پېټرولیم او بجلی نرخ کې اضافه سره د امروزه ژوند او خوراکي توکو بیې به نورې لوړې او ګرانی به زیاته شي. خو د خزانه وفاقی وزیر شوکت ترین د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ویلي وو چې د نړۍ نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې د پېټرولیم نرخونه اوس هم کم دي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمت د اکتوبر پر نهمه مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره معاهدې دي. د ده په خبره د نړیوالو ادارو شرطونو پوره کولو لپاره به حکومت نور ټیکسونه هم لګوي. د زیاته کړه
بنیادی لکه آی ایم ایف شو آی ایم ایف سره مطلب چې تاسو دې لکه قرضدار یې نو دغه کنډیشن به دغه شرایط خامخا منئ. اوس چې کوم زمونږ شوکت ترین صاحب د نیو فاینانس منسټر یا ایډوایزر ټو فاینانس راغی دعوی وکړي ته به دا چلو کما تو باغ چلو کما خو خبره دې دا چې لکه د هغې کنډیشن دی ومنله او نننۍ که پرونۍ خبر دې دا ده چې هغې ورته فردر دا ویلي دي چې تاسو به منس دي اگزیکټ فیګر یر د خو ریوینیو جنریشن به کوئ او فردر ټیکسیشن به تاسو لګوئ.
اقتصاد پوه ډاکټر سمد دا هم ویل چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونه پوره کولو له وجې به ګراني نور هم زیاته شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر پر نهمه نیټه مشال اړتیا ویل چې ګراني درې قسمه وي. یو دا چې خلکو سره پیسې وي خو په بازار کې مالونه نه وي ځکه د دې بیې لوړې شي. د ګرانۍ د دوو نورو قسمونو په اړه اکرام هوتی زیاته کړه
بل چې وي نو هغه بیې وي چې هغه کې بازار کې پیسې زیاتې نه وي راغلي خو بیا هم مهنګایي راشي. د هغه د سپلای په ځای باندې د کرایم سره تعلق لري. هغه دا دوه قسمه کرایم یو پولیټیکلي او یو فائنانشیل وي. فائنانشیل کرایم هغه کې دا وي چې خلک هولډینګ کوي یعنی ذخیره اندوزی کوي. پولیټیکل چې کوم کریمینالټی وي هغه دې کې دا ده چې په وخت باندې ریاست سٹاکس چې دی مارکیټ کې د موست اسینشل سٹاکس چې دی دا وی خیال نه ساتي د پاکستان روپیا ته سپدل چې دا
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیل کړي. عوامي نېشنل ګوند د پېښور په یادګار چوک کې د ګرانۍ پر ضد د اکتوبر 9 تر 8 نیټې پورې احتجاجي هړتال وکړ. دوی له حکومت د ګیس او د بجلی په نرخونو کې د اضافي فیصلې واپس اخستو غوښتنه کوله. د پاکستان ډن ورسپانې د اکتوبر 9 د یو خبر له مخې پاکستان او آی ایم ایف د خبرو اترو اخري پړاو کې دي چې ټیکسونه او د بجلی نرخ نور زیات کړي. دې سره به پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو توسیع فنډ سهولت بحال شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی ارباب د اکتوبر پر نهمه مشال لوتی ویل چې حکومت کوشش کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي خو په موجوده حالاتو کې د ځینو شیزونو قیمتونو کې اضافه اړینه ده.
کمپرومایز په پاس کې شوی او هغه هم دغه یو وجه ده. بیا بل دا چې اوس تاسو کوم آی ایم ایف سره کوم زموږ خبرې دي هغه هم هغه یو هغه په اثر انداز دي ځکه چې هغه سره اوس خامخا قیمتونه ګرانو غوړي د فیول پرایسز زیاتېږي دا زیاتېږي نو دا ټول شیزونه چې کنه دا په دې باندې اثر انداز شوی دي. اولدو موږ بلا کوشش کړی دی موږ حکومت هم بلا کوشش کړی دی کابینه کې اکثر ڈسکس کی گئی وزیر اعظم پر ذاتی انٹرسٹ ہے زیادہ علی خو تر ہو سب پورے اقسم کے ذریعے عالمی منڈی دا حکومت دا غزا عالمی منڈی چې دل تک چیزونه کمی بر روان دی ولر نی روان نو ته حال چې موږ غرنګي قابو پر دغه باندې اون کړی شو چې څنګه زم خیال خو او زموږ امید دا دی چې ان شاء الله د سرورم کال کې وا حالات امپروو کېدو طرف ته لاړ.
د واکمن ګوند غړي ارباب شیر علی زیاته کړه چې اقتصادي پالیسۍ کې تسلسل نه ساتل یوه وجه د لوړپور چارواکو تبادله دي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته تر ټولو زیات زیان د پاکستان اقتصاد ته رسیدلی او کچري امنیتي حالات ښه نشي نو ګرانی به نور هم زیاته شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر له تیرې میاشتې راهیسې په کمېدو دی او روانه میاشت یو ډالر پر 103 روپۍ خرڅ کړل شو. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې د روپۍ غورځېدو سره نه یوازې په هغه هیواد کې ګراني زیاته شوې بلکې ورسره یې برآمدات هم کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې حکومت د سپتمبر په 15 د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د یو ډالر بیا د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر 101 روپۍ پورته شو. په اسلام آباد کې د کرنسی بدلولو یو کاروبار کوونکی وایي 13 اونۍ د ډالر بیا تر 103 روپۍ پورته شوی و. بلخوا د پېښور د کرنسیو یو کاروبار کوونکی عباد ملک ته اکتوبر د 8 نیټې د ډالرو د اخیستو خرڅولو د نرخ په اړه وایي
په 101 روپۍ کې ډالر اخیستل کېږي او په 102 روپۍ 80 پیسو کې مونږ خرڅو. مونږ په کاروبار د دې خصاصت نشته خو که پروازونه پوره ډول بحال شو نو بیا زموږ کاروبار به هم خشي.
په پاکستان کې په تیره نږدې موده کې د ډالر په مقابل کې د روپۍ ارزښت زیات کم شوی دی او د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د یو کمزوري اقتصاد نښه ده. د پېښور پوهنتون د اکنامک څانګې استاد پروفیسر ډاکټر صلاحت خان ملک د اکتوبر پر 8 مشال ریډیو ته وایي د ډالر د بیې لوړېدو سره به د پاکستان برآمدات لا نور هم کم شي.
د یو ملک کرنسی ډیویلیو شي دا یو کمزور اکانومي یا کمزور معیشت نښه ده. او یوزولي ډېر فیکټرز وي خو یو فیکټر غټ د ډیویلیو کېدو دا دی چې دغه ملک چې د کوم کرنسی ډیویلیو شوي د هغې امپورټ چې دي نو دا
بلخوا د اکتوبر پر شپږمه د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک او پاکستان په خپوشي بیان کې ویل کړي چې په هغه هیواد کې د ډالرو د شفاف توګه د بدلولو لپاره ځینې اصول ټاکلي چې پکې یو تن که افغانستان ته سفر کوي نو یوازې 1000 ډالر له ځان سره وړلی شي او دا شان یو تن د کال یوازې 6000 ډالر افغانستان ته وړلی شي. بلخوا پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک وایي په افغانستان کې بدلیدونکي حالات هم په پاکستان کې د ڈالر پر بای اثر پر باسی
دینا مخکې مونږ کتل چې په افغانستان کې ډالر ارزان وو په پاکستان کې ګران وو. چون کې کل کوریټیو فورسز دلته نو اون ایوریج 10 ملیون پورې وا پر ویک افغانستان ته ډالر راتلل. نو خلکو بال ته ډالر واخیستو په پاکستان کې به ایکسچینج کولو یا خرڅولو. اوس هغه پروسیس چې دی ریورس شو په افغانستان کې ډالر ګران شو ځکه چې داغي راتلل دغه ډالر هم بند شو.
د سٹیټ بینک تر مخه وړاندې به یو تن د قومي شناختی کارت د نقل یا فوټو کاپی سره د ایکسچینج کمپنیو څخه ډالرې ترلاسه کولی خو اوس د اکتوبر له 28 نه به د اخیستونکو تن بایومیټریک تصدیق هم کیږي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر د بیل وړېدو سره د پټرولو د قیمتونو ترڅنګ د خوراکي توکو په شمول د روزمره استعمال د زیاترو شیانو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د ملکن پوهنتون یو استاد او د اقتصادي چارو پوه معراج حمید ناصری د اکتوبر پر 8 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د روپۍ قدر کمیدو سره د عام ولس د اخیستو توان هم کم شوی دی.
کله چې د انټرنلی د ریوینیو ریسورسز دا مضبوط نه وي او زیاتر په فارن ایډ باندې یا په لونز باندې اکانومي ډیپینډنت وي نو دا شارټ ټرم خو په دې د فائدې نه لوي دی چې لانګ ټرم کې دا نقصان کوي. د عام خبره واورې نو لکه ډېر زیات تنګی راغلی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د ګاونډي هیواد افغانستان سره پر دوه اړخیزه سوداګرۍ وخت په وخت بندیزونه لګوي او په خیبر پختونخوا کې له تیرې میاشتې راهیسې د ګرانۍ خلاف مظاهرې هم ترسره کیږي.
له 2 ملیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لیدو تاسو غوږی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د زرعي ځمکو د حفاظت او ناقانونه آبادیو د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا لینډ یوز اینڈ بلډینګ کنټرول اتارټي اکټ 2021 په نوم د یو قانون منظوري ورکړی ده. د دې قانون د لاندې به په صوبه کې یو خپلواک اداره جوړولی شي چې د زرعي ځمکو د حفاظت او ناقانونه آبادو او خارګوټو د مخنیوي لپاره به کار کوي. بلخوا د پرمختیایي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې په زرعي ځمکو آبادۍ روانې دي خو په دغه اړه جوړو شوو قوانینو عمل نه کیږي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان کامران خان بنګش ویلي دي چې حکومت غواړي چې د مجوزه قانون د لاندې د زرعي ځمکو حفاظت وکړي او د ناقانونه خارګوټو جوړېدو مخه ونیسي نوموړي د اکتوبر په 9 په پیښور کې د صوبایي کابینې د غونډې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د صوبې په غټو لسو ښارونو کې به داسې ادارې جوړوي چې د ناقانونه آبادیو پر ضد کاروایي کولی شي. نوموړي د کابینې د پریکړې په اړه زیاته کړه،
سب سے اہم جو آج کے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا وہ خیبر پختون
نن چھ کابینی تر ٹولو مہم اکم فیصلہ کڑی دا اگر دا خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ منظوری دا دا قانون پا لمڑی سال دا خیبر پختونخوا حکومت مخت راوڑے دے دا دی لاندی چی کم دا خارنو دا لوی دو او بی ترتیب کمرشلائزیشن عمل دے ہاگا قابو کول دے دا قانون دا لاندی با ہر وگڑی او ہر تعمیر جوڑاون کی تا معلوم اوی چی دا زمکا دا کم مقصد لپارا کارولی شی
کمرشل بلڈنگ بنانے والے کو یہ پتا ہوگا کہ یہ زمین کس پرپس کے لیے یوز ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے.
دا پدا سے حال کی دا چی دا پیخور پا گڑون دا خیبر پختونخوا پا غٹو خارونو کے دا ہاؤسنگ سوسائیٹو پا نم دا کھر کروندے پا زمکو عبادے روانی دی. پدا غارا بیگا مشال ریڈیو سر پا خبرو کی دا پیخور کلچرل ہیریٹیج کونسل مشر شکیل وحید اللہ خان ویل چی دا زنو زورورو خلقو او حکومتی او امنیتی دارو دا بیغورے لکبلا دا پیخور تاریخی او کلتوری حیثیت دیر اغیز بن شبے دے.
دا اتھارٹی کمپلیٹ ہوا کر ډیر لیٹس وجہ دا ہے چې دلته کې تاسو سره پته سره پیخور نه جی پیخور چې صدا مردان توابع نوخار دا ټول علاقې چې کوم دي کنه دي دا په خطرات کې دي. هاوسینګ سوسایټي یعنی دلته کې ډیفنس هاوسینګ سوسایټي چې کوم دی هغه په سونو جیو په سمته چې کوم دی نو هغه لاندې کړی دا دا شته بیا یو غټ پروجیکټ چې کوم دی نو دغه متعلق دلته کې خبر راځي نو دا ټایپ غټ غټ هاوسینګ سوسایټي یعنی چې کوم دی نو هغه نه صرف د پیخور د خلکو لپاره یو غټ نقصان دی د اګریکلچر لینډ لپاره بلکې د نور گیر چاپی چې سونه ضلع دي نو هغه د دې په اثر کې چې کوم دی راغی نه آزاد نه دي.
کارپوهان وایي چې په صوبه کې د ناقانونه آبادیو او بازارونو جوړېدو له کبله که یو خوا د کر کروندې ځمکه لږه پاتې شوې ده نو بل خوا د چاپیریال او خلکو د روغتیا په حواله هم جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د پرمختیایي چارو پو او د کاروان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر سید جعفر شاه وایي ستونزه دا ده چې قوانین جوړ شي خو عملي کیږي نه. نوموړی وایي د اوږدمهاله پرمختیا لپاره د ځمکو د استعمال په اړه د قوانینو جوړول او عملي کول د وخت ضرورت دی.
د ښه پلاننګ لپاره ښه منصوبه‌بندۍ لپاره لینډ یوز پلاننګ یا لینډ یوز میپینګ دا ډېر ضروري ده. که تاسو وګورئ نن سبا بڑا زریزم کی چیری بلڈنگ کنسٹرکشن پر آگے جگہ استعمالی گی یہ واضح پسوات کے 33% میں زیادہ ایگریکلچر لینڈ آگے بانے جگہ سیکشن 4 لگی مومان کی قیمت بانے گا حکومت لگہ قبضہ سے بل نظام پہ جوڑائی لما خیال لے چلے خب ہوئی کچھ امپلیمنٹیشن ہوئی چیز اگر چھ قانون دل تو جوڑی گی خب یاد آگے بزنس رول جوڑنے شی یا پاگے بانے پر صحیح طریقہ بانے عمل درآمد ہونے شی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځمکو د استعمال او غیر قانوني آبادو د مخنیوي لپاره قانون په داسې حال کې منظور کړی دی چې یوازې په پیښور ښار کې د ښار پرمختیایي ادارې یا پی ڈی اے د 101 نه ډېرې شخصي هاوسینګ سوسایټي غیر قانوني ګرځولې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
سلام پختونخوا خبرونی تا غوگی لجمن سرسام بزر تا یو سندر دا راو رو بیا ساسی پا خدمت کی حاضری گم
جنگ کے پختان برباد اول واڑی منجدا کول واڑی منجدا کول منجدا کول واڑی منجدا کول
ننګرهار خبرلان وای د طالبانو له واکمنې دوه راروسو اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوه. د پیښو پر مهال د امنیتي ادارو له لوري معلومات نه ورکول کیږي او ډیر کله معلوماتو ته د لاسرسی په برخه کې ګواخل شوی هم دي. خو د طالبانو ویاندوالو په بیا بیا ویلي دوی اطلاع رسونی او همدا راز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ډیر کله د پیښې ځای ته په ورتلو سره ګواښل شوي هم دي. شفیع الله کاکړ په ننګرهار کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال دی. نوموړی وایي نه یوازې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي بلکې ډیر کله د پیښې سیمې ته د ورتګ پر مهال د طالبانو له لوري ګواښل شوی هم دی. نوموړی وایي که د خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزه هواره نه شي په افغانستان کې به د رسنیو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي.
لکه نشي طالبان واک ته رسېدلي دي اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه بیخي کمزورې شوې ده. د تېرو ورځو پیښو به ووایم سره له دې چې موږ ته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو اجازهنامه یا مکتوب راکړل شوی دی چې خبرونو ته پوښښ ورکړو، خو متاسفانه کله چې زه د پیښې ځای ته لاړم هلته ما خپل مکتوب وښوده. دوی وویلې چې دغه مکتوب ناچله دی، موږ ته باید تاسو د امنیت قمندانې یا د والي صاحب څخه یو اجازهنامه یا مکتوب راوړئ. نو که حالت دغه سوي اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه به له ډېرو خنډونو سره مخ شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې خصوصي رسنۍ خبریال سفیر احمد وایي د دولتي ادارو له لوري پر وخت د معلوماتو د نه ورکولو له امله یې چارې له ستونزو سره مخ شوي دي.
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوه ده. زر وسه مونږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغه نه مونږ غږ واخلي در حال کې چې دوی ډاډه ورکړل چې ورسته بناسته کی نو خبر خو به سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه شه د ځان نشری او هلته بیا ستونزه هماغه چې ستونزه پاتې کیږي. وختونه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
معلوماتو ته د نه لاسرسی ورسته یو محدودیتونو د خبریالانو د خوندیتوب توپ کمیټه هم اندېښمنه کړې ده. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
متاسفانه په دې وروستیو کې په ننګرهار کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. زموږ د ننګرهار ولایت له مسؤلینو غوښتنه ده چې په دغه برخه کې همکاري زیاته.
بلخوا د طالبانو د مطبوعاتي کمیسون غړی بلال کریمی په بیا ویلي چې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته. دوی کولی شي چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مشال لوی تاسو غوږی په سواد کې ماحول پوهان وایي چې پاکستان د نړۍ په هغو لومړیو 15 هیوادونو کې شامل دی چې د توتخي نړیوالې درجې د لړیدو له کبله له موسمي بدلون سره مخامخ دی. د سواد پوهنتون په یو سیمینار کې پوهان وویل چې دا وخت په پاکستان کې تر څلور سبه ګلیشري د ویلې کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه دستوره کې د ګلیشرو د ویلې کېدو له کبله د سیلابونو په ګواښ او قدرتي افتونو په خطرونو هم خبرې وشوې. په سیمینار کې د ماحولیاتي بدلون قومي ادارې چارواکو ویل چې حکومت دغه ګواښونو ته په پام سره ګامونه اخلي، چې پکې ونې بوټي لګول، له اوبو نه د برېښنا تولیدول او په بجلی چلیدونکي ګاډي متعارف کول شامل دي. د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان هم دغه سیمینار ته ورغلی وو. تفصیل ترې اورو.
سوات پوهنتون چارباغ کې دوی ان ڈی پی پی ڈی ایم اے او پوهنتون په ګډه سیمینار ته ویناوال وویل چې نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې پاکستان په اولنی 15 هیوادونو کې شامل دی چې متاثره دی. د ماحولیاتو لپاره خصوصي جوړ کړی شوی قومي ادارې کلایمیټ چینج منیجر مصباح ظفر وویل چې دا وخت په پاکستان کې 2000 گلیشیر دي چې پکې دوی د 3000 پیجنګلو کړی دا.
جس میں سے 3000 کے قریب گلیشیئر جو ہیں وہ ان ویلیز کے اندر ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں.
پدی کے درے درہ گلیشیئر پہ ہاغا درو کی دی کم چی مونگ پی جنگلو کری دا. پدی کے درے سو نواخلا تر سلور سو پوری دا سی گلیشیئر دی چی سوا خوم شلیلے شی او دھاغینا لوی شلیلہ برات لے شی دی خطرے ازیادی دی. اون پدی خکار کرے دا سیٹلائٹ نمو دا طولو درو نقشی تیار کری او روستا دا دی نقصان نا بچ کے دولا پارا گامونا پور تکو
اور اس کی انٹرونشن کے لیے ہم کافی اقدامات کر رہے ہیں.
سیمینار تا دا قامی داری ماحولیات و بدلون کلائمیٹ چینج سیکرٹری جودت ایاز ویل چی حکومت دا دغی مخنیوی لپارا بلین سونامی ونی لگوی. دې ترڅنګ د اوبو نه بجلی پیدا کول او د تیلو په ځای د بجلی گاڑی معرفي کوي. خو دا مسله ډیره لویه ده.
یہ بیسیکلی ایک بہت ہی اہم اور گمبھیر مسئلہ ہے. یہ انٹر جنریشنل پرابلم
بنیادی طور پر دا ډیره سنجیده مسئلہ ده. دا قانونو مسئلہ ده. دا زما او زما د مشرانو او د بچو او د هغو د بچو مسئلہ هم ده. اور راتلونکي وخت کې به دا مسئلہ نور هم زیاتیږي. وجه دا ده چې څنګه چې د نړۍ تودوخه زیاتیږي او داسې کارونه چې ماحول خرابوي په زیاتیدو دي، دې لپاره ټول نوړاندې پوهه راوستل ضروری ده. سیمینار کې شریک د سوات پوهنتون باټنی ڈپارٹمنٹ مشر ڈاکٹر حسن شیرویل چې د ماحولیاتو بدلون لپاره په ټولو تعلیمی ادارو کې زده کوونکو د پوهې راوستو هلې ځلې پکار دي.
داسې قسمه ایکټیویټیز د یونیورسټي یو ژوند دی او په یونیورسټي باندې د خلکو د سټوډنټس هم دا حق دی چې دې ته داسې پلیټ فارم پرووایډ کړي چې هغې ته د نیشنل لیول نه د انټرنیشنل لیول نه ایکسپرٹ راشي، ریسرچر راشي، هغې خپل فیلډ ایکسپیرینس، خپل ریسرچ ایکسپیرینس د سټوډنټ سره شیئر کړي، د علاقې د جنرل پبلک سره شیئر کړي او د یونیورسٹی پروفیسر حضرات ریسرچر چې هغه خپل ایکسپیرینس هغه سره شیئر کړي، نو زما په خیال باندې به دا د یو نیشنل انټرست لپاره یو اهم مایل سٹون ډیولپ شي.
سیمینار په اخر کې پوهنتون کې بوټي الګول شول. د ترڅنګ په بیړني حالاتو کې خلکو ته مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشکونه هم پیل کړل چې پکې اور وجل او متاثر خلق ځای ته رسولو مظاهره وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال لوی تاسو غواګي د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو ښوونکو او تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لازمی کړی دی. خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي. خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساينس لری بولي. پامیر ساحل په دې رپورټ کې له ډاکټرانو سره د کووډ 19 واکسینو په اړه د خلقو غلط فهمی او اوازی چیرل دي.
د پاکستان حکومت د 2020 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو خوندزیو کالجونو او پوهنتونونو استادان او لاتلس کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو باید د کووډ 19 ناروغي واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پریږدي او نوي زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوی نه وي. لدې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو ساينس پوهانو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2021 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د می په پای کې هندۍ خبری وپاڼې د وایر په خپل یو رپورټ کې وویل چې د کابل ښار ځینو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بېلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه داوه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځن نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسي یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهاني وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف دوړ وایي خپل هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټمبر پاکستان شاو والا ول واکسین سٹارټ شول اوله ول مورا لګولې دي. واکسین هیڅ د خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین بری شي اثر حالت په می وي او دا صرف ډیلټا پاکستان شي نه بلکې دسمبر تر سمول کې نه دي. ایون پېښه د حالت په می شتان او ده چې ګم واکسین مارکیټ ته روزي کنه هغه باندې بګایده کلینیکل ټرایل کې شي او کلینیکل ټرایل او ریسرچ نه بعد چې کله دا بالکل پاتې ولګي چې آیا د دې داسې اجزا نشته چې کوم صحت
ډاکټر رؤوف وایي واکسینونه هیڅکله د عمر لنډېدو لامل نشي ګرځېدی، بلکې د وجود مدافعتي نظام پیاوړی کوي چې ورسره خلک اوږد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
The vaccines that we have are safe vaccines.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزا وي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندې توب د هغو ازموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړیدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمېر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه ده چې د دې پیچکاریو استنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
هغه
واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدی. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقت لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټی وایرل ویکسین دی
دی کې دا صحیح تم نکېږي په دې چې نارمل بچی د شزه اور د نارینه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمن الایسیز پورا دی او د خزه خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت ترাজি او داغه فولیکل جوړیږي دا لدی سره تعلق خونه لري. د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا وازه هم خبره ده چې د کووډ 19 ویکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ او استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډی ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي.
کوم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانسز چې دي هغه 10 نه 14% پورې دي او کچته دته ویکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د خپل دي یو بل مرز نه دوه غټ پرسنټ باندې خطرې کې ده او الټا کدي سړي ته کرونا مرض شي نو دا خطره الموست 50% پورې زیاته شي چې دا مرض نه د سپېڅلې ځانې جوړي شي. د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دای د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای دې په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای دې د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یو نوی طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پیښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبې نه مریضو نرسي ونن سبو چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشته تللی دی چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخلوي ایمرجنسی نه چاهیته کورونا شوی بیا چې کله میږه ریسرچ وکړو میږه پاته تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه څه چې سمره داسې بیمارو چې هغې ته داخلېږي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وي لګولی سپېره میز داسې یو بیماری نه داخل کړه چې هغه ډېر سیریس وي هغه ویکسین لګولی وي.
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووید 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له ارقامو سره سم دی وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 230 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووید 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. پوهنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه د پاشي بوترا ورسېدو په اخر کې یو سندره اورو. په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادره بساس په خدمت کې حاضر یو.